ما هستیم، اما در نیم ساعت پیش رو با اسمت ساروان باشید که در برنامه خبری با شماست. خوش آمدین شما.
دیر منان نعیمی صاحب قدر من اردن کو اتبه جشوی سلامون ورند کوم پدیخ پرونه کی اوریچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبری کوي چې د هیوادونه له افغانستان سره تړي. په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان د سولې عالی شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي. نور راپورونه هم لرو له خبرونو وروسته اوري، خو اوس د دې سات خبرونه قاسم سولمل وړاندې کوي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان جمهور رئیس ستوي لوی جرګه په لښمنی سره سم جوړه سي. په سرپل کې څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د خبرو خنډ ونه ګرځي. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت ویلی شوی ژمنی سره سم به لویه جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه یې څه ووایو.
تروریز جهادي قمندانانو په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې دا جرګه جوړه کړي. د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې باید حکومت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستو په ترڅ کې د صدراعظم د صدارت د څوکۍ د رامنځته کېدو لپاره په دوو کلونو کې لویه جرګه راوغواړي څو دا مسله وڅېړي. په جوزجان کې یو چارواکي ویل طالبانو په قوشتېپه ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځانونو سره بیولې دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیت قمانداني د امنیت امر سمنوال عبدالحفیظ خاشي ویل دا کسان تېره شپه له جرقدود کلي څخه وتښتول سول. خاشي زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب دا کسان له طالبانو را خوشي کړي. په ورته وخت کې د جرقدود په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان شیرعلي وایي کوم کسان چې طالبانو له ځانونو سره بیولی دي د هغوی زامن دوه کاله مخکې په ملي اردو کې وه او اوس یې ترخیص اخیستی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. په سرپل کې د پولیسو ویاند علي اکبر اندرابي وویل یرغمل کوونکو څلور ماشومان په بلخاب ولسوالۍ کې برمته کړي وه، خو امنیتي ځواکونو تېره ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د اندرابي په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان له ولسمشر الماس بیک کتنبایف سره وکتل. جان کیری د قرغزستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د وروستیو پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه. نړیوالو څارونکو ویلي دي چې دا انتخابات عادلانه ترسره سول. جان کیری بیا د قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیر ارلان عبدالایف سره وکتل او له هغه سره یې په ګډې خبرې غونډې کې وویل: دی وایي موږ بشپړ باور لرو چې د دې سیمې سیاستونه یعنی د منځنۍ اسیا سیاستونه دې ته ضرورت نه لري چې د چین، روسیې او امریکا او یا د تجارتي ډلو تر اغېز لاندې راسي. دا یو شتمه پیړۍ ده، دا بېله زمانه ده. ټول دې ته لیواله یو چې وکولای سو په بېلابېلو برخو کې سوداګري وکړو. تمه ده چې جان کیری ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خنډ نه سي. بان کی مون تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې د ویانا خبرو ته هیله مند دی، خو د سولې خبرې باید د یو سړي د راتلونکي پر سر ونه درول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د په باور دا د سوریې د خلکو مربوط ته چې د ولسمشر اسد د راتلونکي په اړه څه پریکړه کوي. د سوریې په اړه په خبرو کې د ایران په ګډون چې د لومړي ځل لپاره برخه پکې اخلي د ولسو هیوادونو ډیپلوماتانو برخه اخیستې ده. د غونډې برخوال پر دې سره ویشل شوی دی چې ځینې وایي بشار الاسد ولسمشر وي او ځینې وایي چې هغه دې واک پرېږدي. روسیا او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او واشنگټن له خپلو ملاتړو سره ټینګار کوي چې بشار الاسد له جګړې وروسته حکومت کې برخه نه لري. د مصر چارواکي وایي چې په د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسیې الوتکې له ټوټو سره د 130 تنو مړې موندلې دي. د روسیې د هوایي شرکت ایرباس مسافر وړونکې الوتکه پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې په سینا ټاپو کې ولوېده. په دغه الوتکه کې له عملې سره 240 تنه سپاره وه. د اسلامي دولت یا داعش پورې یوې تړلې ډلې ادا کړې چې دا الوتکه دوی ویشته ده، خو د روسیې د ترانسپورټ وزیر د داعش دا ادا سمدستي رد کړه. په دې اړه نور حال وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخارس کې په یو نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور ولګېد، لږ تر لږه 28 تنه ووژل سول او 180 نور روغتون ته انتقال سوه. چارواکي وایي چاودنه د شنبې په شپه په داسې حال کې وسوه چې د کولکټیو په نوم نایټ کلب دننه شاوخوا 400 کسان راغونډ سوي وه. دا پیښه په بخارست کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو بده پیښه ګڼل سوې ده. د رومانیا د کورنۍ چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته سي. په زرګونو اسرایلیانو تېره ورځ د تلابی په مرکزي سیمه کې راغونډ سوي وه او د اسرایلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین ته لینې ولمانځه. رابین د سولې غوښتنه کوله او د 40 کاله مخکې وشل سو. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن نږدې 40 سره کسانو ته وینا وکړه او د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې برخوالو چې د رابین په نوم چوک کې راغونډ سوي وه بیرغونه راپول او د سولې شعارونه یې پورته کړي وه. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 14مه د یوه یهودي افراطي له لورې چې د سولې او له فلسطینیانو سره د روغې مخالف و وژل سو. کلینټن وویل اسرائیل که سوله غواړي باید پرېکړه وکړي. اوباما بیا وویل دی لا هم په دې باور دی چې د منځني ختیځ د حل لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې پولیس وایي د بنګلادیش په مرکز داکا کې د سیکولر کتابونو یو خپرونکی په چاقوګانو وژل سوی او درې تنه نور د دوو سیکولر ویب لاک لیکونکو په ګډون ټپیان سوي دي. د پولیسو یو ویاند ویل د جګریتي پرکاشونې د خپرندوی ټولنې د مشر فیصل عارفین مړی د شپې لخوا د خپل کار په دفتر کې وموندل سو. تر دې پیښې مخکې پر یو بل خپرونکي او دوو ویب لاک لیکونکو د شوت هوسوار په خپرندوی ټولنه کې ناپیژند وسلوالو ډزې کړې وې او پر چاقوانه وهي چې دغه کسان اوس په روغتون کې بستر دي. دواړه خپرندوی ټولنو د امریکایي بنګلادیش لاسله لیکوال او ویب لاک لیکونکي اویجت روی آثار خپره کړي وه. اویجت روی په خپله د فبروري په میاشت کې په داکا کې په چاقوانو وژل سو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د دې خبرونې په دوام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لویه جرګه به په خپل وخت جوړه شي. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لفظ باندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخته وړاندې کړي.
د ولسمشر غنی د حکومت یو جک پوړی چارواکی د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع بولی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شی azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پاتره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ چپه 12 پښنوي پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي. جان کیری به له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د غازو پر پروژې خبري وکړي او پرونی د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړی ورځ په قرغیزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کیری وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کنفرانس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت ترې د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جان کیری د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکیری وزیر خارجه
د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 315 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکی میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکمه شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمې له هیوادو سره کم شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اصلاحات او شی حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استاد وی چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د پوره کولو لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې یو شمېر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا اون وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اتراغی چه پاکستانیان خپلو هدف و اوگرتو تو نرسیگی دا جنگ نپریگدی او دا مسئله چه دا طالبانو سر سوله کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازی دا پاکستانیانو دا گتو دا تامین لپاره یو فرصت دی. دی وی مزدور او ترگر دال سر سوله دا نړی په هیچ کم زایی که نده شوی. زمونگ پا یواد که روان جنگ لپاکستانیانو سر جگره ده، نه دا طالبانو سر. نو بنا اندغ جنگ با زمونگ پا یواد که یوگ جنگ وی. ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یوه اوږده جنګ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوې چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډیره په خپلو خبرو کې له هغو هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدای شي چې پاکستان د ترهګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریځ کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت پکار دی، یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي، او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحد کړي. که د سولې د عالي شورا په اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. نن یکشنبه ده او هر یکشنبه همدغه وخت میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د سولې د عالی شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې پر مخ وړل شوی او همدا سبب دی چې مؤثریت یې کمو. د چارو یو شمیر کتونکي هم د سولې شورا پر خپلواکۍ ټینګار کوي او وایي د دې شورا صلاحیتونه باید زیات شي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان په کې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لاس باندې وکړل شي، د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. هر ګي ریاست جمهوري به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېره اونۍ د سولې د راتلونکو په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبان منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندی جدي
د وایي رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېره لیدل کېږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یوې روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلی او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
فضلی د هلمند لمارجې ولسوالۍ لیکلي زما په نظر د سولې د شورا مشرتوب باید دینی عالمانو ته ورکړی شي، بیا سوله امکان لري. نظیر له نامعلوم ځایه لیکلي دي د سولې شورا یوه وسیله ده چې بالاخره له طالبانو سره د خبرو لاره ممکنه وي. او غلام سرور لیکلي دي په تیرو کلونو کې خو د سولې د شورا د کارونو کومه نتیجه څرګنده نشوه. تاسو اوریدونکو هم که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ لا ساده رادیو اوري، اته بجې او شل دقیقې شوې. د افغانستان جمهوریت ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایره شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د دې جرګې د کرنیټي په حق لاس نه وای، خو دا منی چې ولسمشر د دې جرګې د دایریدو لپاره چمتو دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهوری ریاست د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخت غني. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړ شي، خو اوس مخکې له وخت ده چې د دایرې دود نیټې په اړه څه ووایو.
د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روانې دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلی.
احسان الله له پکتیا څخه په راستولي پیغام کې لیکلي دي چې طالبانو په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لاره بنده کړې ده او امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه بوختي. د احسان الله په وینا طالبان پلان لري چې د شپږو ولسوالۍ ونیسي. همدا اوس د تلیفون له لارې له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریان داود تپان د تلیفون له لارې راسره دی. تپان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د دغو ولسوالیو چې پرون یې هم تاسو راپور درلود چې لاره طالبانو بنده کړې ده، په اړه د موږ اورېدونکو ته ووایاست چې اوس وضعیت څنګه ده؟ آیا لارې لا هم بندې دي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو دي اوریدونکي پیغام ولوست، همدغه وضعیت غیر نارمل ډول د پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لار تړلې ده. همغه ډول دوی یوازې دغه حکومتي ځواکونو پرون ورځ کې دغومره کړي دي چې یوازې لار د څو ساعتونو لپاره د تګ او راتګ لپاره خلاصه کړه. ولې بیا هم دغه لاره تړلې ده؟ هم د دوی په وینا چې دوی خلاصه کړي، ولې خلک دا شکایت کوي چې لار تړلې پاتې ده؟ د دې لارې د تړل کېدو سره سم وسلوالو طالبانو دا خبره کړي وه چې موږ په پکتیا کې په دې شپږو ولسوالیو کې ځانګړي عملیاتو پلان لرو. ولې نن سهار طالبانو ادا وکړه چې دوی په سرحدي پوستو باندې بریدونه پیل کړي دي. د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د سرحدي کومندان بصیر خپلواک سره مونږ خبرې وسوې. هغه دا په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په پوستو باندې بریدونه روان دي. د سیلاب په نامه کومه نوې پوسته چې د تېرې جزرې نه وروسته دوی جوړه کړې وه، هغه هم سوځیدلې ده او نوې پوسټه هغه د دوی سوځیدلې ده. 15 کسه زخمیان دي. تر اوسه پورې دوی هم معلومات نه لري چې دوی طرف ته څومره مرګ ژوبله ده او وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله اوښتي. خو وسلوالو طالبان په سهارني پیغام کې چې رسنیو ته یې لېږلی لیکلي دي چې دوی د ډنډي پټان ولسوالۍ څلور پوستې نیولې دي. همدا ډول د ځاجیاریوب ولسوالۍ له کسانو سره همدا تاسو د خبر نه مخکې ما خبرې وکړې. هغوی ویل چې دلته لسګونه هغه ځوانان چې هغوی ویزې لري خارج ته روانو یعنی خلیج هیوادونو ته سفرونه لري هغوی بند پاتې دي. نشي کولی چې له دې تېر شي لاره تړلې ده. له تېرو درې ورځو راهیسې دوی انتظار دي او د دې لارې نه هېڅ تګ راتګ نشي کولی. یعنی مونږ تیر ورځ چارواکو سره خبرې کړې دي. تیر ورځ د پکتیا مرستیال والی عبدالولی صحیح په یو خبري ناسته کې رسنیو ته معلومات ورکړل او ویل چې دا لاره کاملا دوی خلاصه کړې. ولی اوس چې مونږ خلکو سره غږېږو هغوی وایي د شپږو ولسوالیو ته هیڅ ډول تګ راتګ نشته.
تپان صاحب په دغو ولسوالیو کې اکثره هغه سي ولسوالۍ دي چې تقریبا امنیتي وضعیت یې ډېر ښه و. مثلا تاسو د ځاځي اریوب یادونه وکړه. هلته د دولت وسلوال مخالفان ډېر زیات فعال هم نه ول. نو دوی له کومې خوا راغلي دي چې دا لارې بندې کړي دي او هلته حملې هم پیل کړي؟
تیر ورځ مونږ د پارلمان له وکیل مجیب رحمان سمکنی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دغه وضعیت چې دلته وسلوال طالبان راغلي دي د ټولو پکتیا وسلوال طالبان څومره وو هغوی هغلته را جمع شوي. دا وضعیت درې میاشتې مخکې د امنیت شورا د پکتیا والی ولایتي اداره او نورو چارواکو ته رسول یا تر ولسمشرۍ دفتره پورې ولی دوی ته مقنی ځواب نه دی ورکړل شوی او وسلوال هم دغلته د خپلو اقداماتو لپاره اطلاع درلود او دوی دا خبرې د حکومت سره شریکې کړې دي. د حکومت لاړی د حکومت په هغه مونږ چې نږدې نه څومره څارو د حکومت په دریځ نه پوهېږي چې حکومت څه پلان لري. ولی دا ولسوالۍ تر تهدید لاندې او خطر لاندې دي. د ځاځیاریوب ولسوالۍ د روغتون ډاکټر همدا اوس څو شېبې مخکې ما سره خبرې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې ویل د شپې اوان لګېدلی په روغتون کې هغه شته وسایل هم سوځېدلي دي. یو نرس هم ټپي شوی ده او دوی تر تهدید لاندې خپل وخت تېروي. همدا ډول د احمدخیل ولسوالۍ هم تر تهدید لاندې ده. هغه خواته د لجې منګل ولسوالۍ د جانخیل ولسوالۍ دا هم تر تهدید لاندې دي. دا خبرې په تېرو د میاشتې په اوږدو کې مونږ هم بار بار ریپورټونه درلودل. خپل د ازادي راډیو له لارې مونږ د امنیتي وضعیت خرابوالي راپورونه لرل.
ډیره زیاته مننه په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپانو چې په دغه ولایت کې د شپږو ولسوالیو د لارو د بندېدو او په سرحدي پوستو باندې د دولت ته وسلوالو مخالفانو د حملو په باب معلومات راکول.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نیویارک ټایمز رسپانې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو د حملو او د هغو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د طالبانو حملې ځپي، طالبانو همزمانه د جګړې څو جبهې پرانیستې دي. د نیویارک ټایمز پر اساس طالبانو په هلمند کې د ولایت د مرکز تر 15 کیلومتره پورې پرمختګ وکړ او تقریبا ورته وضعیت په اروزګان کې رامنځته کړ. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې طالبان په شا وتنبوي. لا هم طالبان په یو شمېر ولسوالیو کې چې په وروستیو کې نیولي یا یې پرمختګ پکې کړی مقاومت ته دوام ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم په داسې ولسوالیو کې یوه هم د هلمند نادالي ولسوالي ده چې د ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې ده او امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ جګړې سره سره نه دي توانېدلي چې طالبان ورڅخه وباسي. د ورسپانې په نظر د هلمند کنټرول تر دې ډیر چې ستراتیژیک وي زیات اقتصادي اهمیت لري. د ملګرو ملتونو احصایې سره سم د افغانستان د ټولو تریاکو تقریبا نیمایي په هلمند کې تولیدیږي. نیویارک ټایمز ته د پولیسو یو قومندان ویلي چې د نادالي ولسوالۍ د تیرو څو ورځو په جګړو کې له 500 تر 600 پولیس وژل شوي دي. ورسپانې ته ځینو نورو افغان امنیتي سرتیرو ویلي چې شو وسله مهمات او تیل نه لري. په اروزګان کې یو پوځي بیا ویلي چې اوس تر دوی د طالبانو وسلې مدرن دي. ځینې نور ویلي چې له هوایي او لوجستیکي ملاتړ بې برخې دي. نیویارک ټایمز په اروزګان، کندهار او هلمند کې له بیلابیلو پولیسو او د اردو له سرتیرو سره خبرې کړي او ویلي دي چې هغوی نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. او واشنگتن پوست ورسپانی بیا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لکه چې د هیواد مشري په غاړه اخیستي هوسا ژوند نه دی لیدلی. ورسپانه کاږي د ولسمشر غنی حکومت د طالبانو د فعالیت له زیاتېدو د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې له ډېرېدونکي حضور سره مخامخ دی. ورسپانې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د افغانانو د مایوسۍ یادونه هم کړې ده. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو. موضوع مې مخکې هم اعلان کړی دا او له لنډو خبرونو وروسته بیا هم واورې. اوس د دې سات لنډ خبرونه قسیم سوله مل اوروي.
د افغانستان حکومت وی له شویج منی سره سم به له جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال وایان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی نهایي هڅه کوي څو له جرګه له شمنی سره سم جوړ سي. خو د ویل اوس مخکې تر وخت چې د جوړېدو د نیټې په اړه څه ویل سي. په جوزجان کې یو چارواکي ویل طالبانو په قشتېپه ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځانونو سره بیولي دي چې زمانې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان نه له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره وکتل او تمه ده چې تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم سفرونه وکړي. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نو خبرو د لارې خند ونسي. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د یو سلو شلو تن مړې موندلې دي. چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخارست کې په یو نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور ولګېدی لږ تر لږه وویشتنه وژل سول او یو سلو اتیا نور روغتون ته انتقال سوه. په زرګونو اسرائیلانو تېر ورځ د طلبي په مرکزي سیمه کې راغونډ سول او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلې نیول مانځه. او پولیس وایي د بنګلاديش په مرکز داکا کې د سیکولر کتابونو یو خبرونکی په چاقوان وژل سوی او درې تنه نور د دوو سیکولر ویبلاک لیکونکو په ګډون ټپیان سوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. شورای عالی صلح افغانستان گفته حکومت باید در ساختار شورا تغییر بیاورد و همچنان تلاش‌های صلح را هماهنگ و واحد سازد. حدود 5 سال از ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان می‌گذرد. با باور شما این شورا چه فعالیت چشمگیر در این مدت داشته؟ آیا در تلاش‌های صلح افغانستان شورای عالی صلح کار مؤثر انجام داده؟ آیا توانسته مخالفین مصالح دولت را برای گفتگوهای صلح تشویق بکنم؟ شما با باقی ماندن این شورا به حیث یک ارگان مسئول که رهبری مذاکرات صلح را با مخالفین داشته باشد موافق هستند؟ در همین مورد بحث میکنیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین. لاین ما در اسکایپ هم بر شما باز است، میتونین زنگ بزنین بر ما از طریق اسکایپ اگر به اینترنت دسترسی دارین. آزادی نقطه رادیو.
بله، یوشمر اوریدونکو مخکې هم په دې موضوع باندې نظر څرګند کړی دی، پیغامونه راسته ولیدی. مثلا نور احمد فطرت له لوګر څخه، البته د لوګر له محمد عاقی ولسوالۍ څخه لیکلی، وایي د سولې عالي شورا په تیرو 14 کلونو کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، باید منحل شي. محمود له کندهار لیکلی، د جنگ پای سوله، د افغان حکومت د طالبانو سره سوله نه کوي. حاجی شمس الحق له دهلمند له سنگین لیکلی، د سولې عالي شورا د غړو څخه غوښتنه نکوم چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. نا امیدی دې نکوي، خدای پاک مهربانه دی، ګوندی خدای سوله راولي
بریم بشنه اونده های مسلمان سب اگر موافق هستی
نسید تلفون نلاریم بله میره
بله سلامون و احترامات
دینی سر تاز دوارتا و ریزون تمرانیکم عبدالمان دخیخیم در قابل قرباغ لسوانینا
سلام
ما پر نظر من خدا چیز نظر باشه کچیره مثال ترکستان و تا امریکا و پاکستان اجازه وار که در سال یعنی هر چوکی که احمدی که محمودی که پا هر طریقه من در سال طریقه غور اطلاعی سی او کچیره مثال اجازه نیی که هر نوات لار در سال ورس تیار اینیه کنی بلا مثال را را ولی که در ترکستان که دی خطیگی وز پخوندوش که بیه تو پیشاست که باز دیه که جنگون اجاز که خط و کشتار در ساسر و دیاتار زیاد که نو په دې سره سره امریکا بیرته بازشت یعنی د دې جنګ او جګړه په دې دوی خپله پوهېږي د الونه تیا پورې ټول پوهېږي چې دوی هر څومره جګړه زیاتوي د امریکا ته زمینان ښایي دوی خاصان ته دا همدغه دوی غواړي همدغه غواړي نو هېڅکله دوی
بله صاحب لیکن دقیق صاحب بهتره ده چې یو څه دقیق واوسئ چې زموږ موضوع دا ده چې د سولې شورا په برخه کې څه نظر لرئ فکر کوئ چې دا شورا کامیابه ده وجود یې ګټور دی او که نه دی
بله وو کامیاب ده اوس ګوره په زرهاو نفره دغه ته راغلي دي هغه ته دې لوی اجازې د مسؤلینو سره راځي هغه راځي هغه شپه سره یو ځای کېږي سهار نه ور لاره یې ورته هغه خلک راځي ورته خو د ما اصلي په اونډه مطالعه کښې همدا ده چې اجازه ورته ونه چې سلام چې کولم
ډېره مننه سلامت اوسئ بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب
سلام علیکم
سلام صاحب مهرباني کړئ
محمد رفیع از کابل گپ میزنم
بفرمایید آقای رفیع
امین شورا یعنی سال همین چهار سال پنج سال گذشته حکومت کرزی چی کرد در یک سال دیگه حکومت وحدت ملی چی کرد که بعد از این بکنن که هنوز هم دگام صلاحیت اینقدر صلاحیت که برش داده بود یا در این صلاحیت چی کنن که یا هنوز دگه بالاتر هم صلاحیت بگیرن امون پیسر که یا سر مخالفین مصرف میکنن که بگی که شورا یعنی سال مصرفش سالانه چند میلیارد دلار میشه یا چند میلیون دلار میشه ولی حد اقل دو دانه کارخانه در شهر کابل جور کنه همین مردم های گروه های بیکاره که معیوب شده در طول چندین سال از نگاه جنگ و دگه و دگه و نمور در کارخانه مردم جذب کنن که مردم کار کنن هم در مملکت ما کار پیدا میشه هم برای مردم ما کار غریبی پیدا میشه مردم به گروه مخالفی نیست نمی پیونده او رو مصرف سرازی نکنیم مصرف سر چهار تا کارخانه بکنیم که مردم به گروه مخالفین نپیوند چهار از بود مجبور از مخالفین خودشان به خدمت باز بیان داخل نظام شوند یا ایوارا مجبور مکلف هستند بیان نمی داخل نظام اگر ما روزانه مکاتب ما فارغ تحصیل صنف دوازده رو رخصت کرده میره کدوم مزیفه برش پیدا نمیشه پانتونا کلش مؤسسات تحصیلات عالی فارغین کشیده میره از داخل چی از طبقه ذکور ایناس امی مردم های ذکور وظیفه پیدا نمیکنه ایناس رو خیلی چوسته بانه سر از او خیلی هیچ فکر نکو یا وقتی که وظیفه پیدا نکنن مجبور مکلف هستن که برن یک سن یک سن یک لغمه نان روزی در خانه خود بیارن یا به گروه مخالفین بپیوندن یا به داعش یا به طالب یا به دلی یا به دگر اگر کار برشان پیدا شد و همو پیسه که سر شورای عالی سلما صرف نشه و اون پیسه که چهار تا کارخانه جور شد مردم هم نکار
یعنی آقای رفیع شما چی فکر میکنین با شورای عالی سلما بله با شورای عالی سلما در مقطع حاضر چی باید شود بمانه یا ای که منحل شود چیزی که بعضی شنونده های ما گفتند
نمونحل شود از بین بره هیچ بدرد نمیخونه نمی پنج سال حکومت کرده چیز کار نتانست بلست. یک سال حکومت وحدت میلیم کنم کار نتانست دیگه بعد از چی بدرد نمیخونه به عموم عاجل یک باید منحل شود و بودی جی ازی در یک جای کار صورت بگیره که در اوجه یک کارخانه باشه که حداقل مردم کار کنه این فعلا در افغانستان اینقدر کار است اینقدر کار است اگر کسی یک کارخانه رو جور کنه هر رقم سیر افغانستان میشه
تو سه ډیر سیات مننه مختر دي چې څو پیغام ولولو یو اوریدون کوي بل حمله رو مهرباني کوي
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
انور سپیکر خبرې کوم د پښتو رادیو غزې ول سره نه تاسو له پرمختون په کار خایم سلام او احترامات باندې
سلامت اوسئ مهرباني کوي
روان صاحب تاسې موضوع په ارتباط باید ما وایم چې د سولې عالي شورا چې دوم مهمان همدا دی او دوی په واقعیت کښې د څوارلسو کالو کښې مثبتې لاسته راوړنې کمې دي دا یوه پروژه وه خو که
هغه خلک هغه اشخاص هغه تیری ورکوي چې هغه واکن مخکې طالبانو سره پاتې وو او طالبانو سره په جنګ اخته وو. نو سوله خو دغه تیری کېږي د سولې په معنا باندې سړی پوه شي چې دریمګړی هغه اشخاص هغه تیری باید په سولې شورا کې شامل شي چې هغه واکن دواړو طرفونو ته د منلو وړ وي. نو دغې خلک په سولې شورا کې وو داسې اشخاص ورکي وو چې هغه واکن هغه طالبانو ته منل شوي خلک نه وو. او د دوی چې څومره هلې ځلې کولې هغو ډاډه کوله اعتبار اعتماد یې نه کولو. ښه خبره دا ده چې په سولې پروګرام کې تغییر راشي او دا پروژه وه او وی چې تا د منلو وړ نه دی ځکه چې د څوارلسو دی نتیجې توان نه رسېده. ښه خبره دا ده چې تغییرات راشي هغه اشخاص سری ورکېدل شي هغه واکن ملت ته د منلو وړ وي او هغه جانب چې په جام کې
تشکر. سلامت باشین صاحب. پیش از اینکه پیام ها رو به خانش بگیریم یک شنونده از طریق اسکایپ هم داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب.
سلام، نورالله کوثر هستم، استاد دانشگاه.
بفرمایید.
شورای صلح واقعا ضرورت است، ولی نحوه ساختاری شورا را با در نظر داشت جنگ های 40 سالی که در افغانستان بود میبینیم متاسفانه این شورا را خود حکومت ساخته. یعنی شورای است که برای جانب مقابل حکومت میگه که همهش نماینده شما هستن. اگه او کسایی را که یا میگن از طالباست، اونا را هم طالبا هنوز به صف خود نمیپذیرن دیگه. لذا میبایست که یک شورای مطلق بی‌غرض ساخته میشد. یعنی مصلح کسی میباشه که بی‌غرض صلح طرفا آورده نمیتونه که خود طرفا برای خود صلح بیاره. برای ازی لازم بود که از دانشمندا، از مردمای اهل خبره، از علما، ماسین سفیدا، مردمانی که در افغانستان شرونده داره، در افغانستان اونا نفوذ دارن، او تو مردم ها می بایست که در شورای صلح بی غرض نه نماینده حکومت می بودن و نه نماینده مخالفین، بلکه جبهه سیومی که بتونه هم حکومت قناعت بده و هم جانب مقابل حکومت قناعت بتا با مداخله سازمان ملل. یعنی سازمان ملل می بایست که در این مداخله بسیار عمیق میکرد.
و کوثر صاحب، به عنوان یک استاد پوهنتون، شما فکر میکنین که چنین تشکیل و ساختار برای مخالفین مصالح دولت قابل پذیرش خواهد بود؟
اگر مستقلانه شوه، من مطمئن هستم که اگر مستقل شوه اونا هم شاید بپذیرن، ولی برای فعلا اونا برالا میگن که همه ایش نماینده های حکومت هستن. این کسانی که در شورا هستن نماینده های حکومت هستن. این نماینده های حکومت چطور میتونن که صلح بیارن و بالمقابل در داخل شورا کسانی هست که سالها با طالبا جنگیدن. اونا میگه که شما کسانی بودید که قبل از حکومت با ما سالها جنگیدید و حالا مامورین حکومت، وزرا هستن، کابینه دی است، وکلای پارلمان است، دی ترکیب شورا. می طرح دارم اگر دولت بخواد که واقعا شورای صلح یک شورای واقعا مستقلانه از مردمانی که در افغانستان دخیل نبودن در قضایای به طرفین، امیتو یک شورای بسیار بزرگ را و یا به خاطر از یک رفرندوم یا آمپرسی را برای بیاندازه حکومت و امکانات هم حکومت دارم سازمان ملل. متاسفانه که این امکانات به کار نمیندازن و روند صلح هم خیلی بتیز در افغانستان که به حکم هیچ است.
لیکن یه مسئله ده چه پا افغانستان که گمان نکم چه دست چوک دوی چه اغیر خلق اومنی چه ده بهترف ره پا هر چه بانی یا نوم یا تاپای شدل کیشه. یه خدا مسئله ده خوصان چه بیایی دی چه زره نیی سولی تا دی چه زره نیی پلمه دی راسانه ده. یه بله خبر ده هم ده چه هم ده اوس هم ده ده سولی ده عالی شورا سرپرست حکیم مجاهد ده چه یا وقتی طالبانو یا چارواکه او
چاروان صاحب دی افغانستان که موږ ډیر خلک لرو چې هغه زیده خل نه دی، نه په جنگ کې داخل و نه په طرف کې داخل و نه سیاسي خلک دی. موږ ډیر د سلکه استادان دی، دینی علما دی، سپینګیری دی او داسې مخور خلک موږ په افغانستان کې ډیر زیات لرو چې د افغانستان دننه او په بار ملکونو کې کچیر ته داسې یو قوي شورا جوړ سی غو دی هم زړه کوي چې میدان ته راسي. اوس که ماته شخصا راتوې زړه نه کم چې د شورا ته راسم، زه نه غواړم ځان دخیل کم په قضایا او کې، ځکه
پوهنتون استاد په صفت غواړم چې آزاد اوسم چې هر څوک خبره ومني. دولت دغه زمینه نه ده برابر کړې، دولت برابر کړې او خوشنۍ سره نه مخالفینو د دولت دا زمینه برابر کړې چې آزاد خلک راسي او د سولې کې واقعا قدم کړي او هغه امر چې الله جل جلاله کړی والصلح خیر لدین استفاده وکړي. متاسفانه تر اوسه دغسې یو قدم چا نه دی ښی، نه ملل متحد ښی او نه افغانستان دولت او نه مخالفینو.
ډېره مننه چې کو نظر مو څرګند کو.
بریم به شنونده بعدی ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام محمد سروان صاحب، تحت تدرمود منور تارم سلامونه بای
سلامت
صاحب. سروان صاحب، سروان صاحب، کم انسانان کدی و از کتو به جدو تا تیاری نکدی او سول هم انسانان داودی و هغه انسانان راولي چې هغو سره حضالت به سولې سره موجود وي، قضاوت به سولې سره موجود وي، مسؤولیت به سولې سره موجود وي. حقق دار ته وسپاري سروان صاحب، داسې نه چې حقق دار ته وسپارل شي نو سوله امکان نه لري چې په افغانستان کښې راشي. سوله زمونږ په لاس کښې نه ده، جنگ امریکا دا، جنگ برطانیه دا، جنگ شوروی دا. ملل متحد ته دې لاړ شي، عریضې دې وکړي، پیغامونه دې وکړي، هغو ته دې شکایتونه وکړي چې ملل متحد را شي، امنیت شورا را شي، بشر ټول
سردار محمد صاحب
چا خوام مخوري ولري، دې خوام مخوري ولري، سوله به هغلته را شي.
ډېره مننه. لیکن یوه خبره ده چې موږ موضوع دا ده چې د سولې د عالي شورا په برخه که خبری وکی لکه تروس بچی پوری چی اوشمر آوریدون کو وم کری هیله لرو چه تاسی با هم لده موضوع نخارجی جه یوازی و یوازی ده سولی ده عالی شورا پا ارتباط خبری وکی چه دا سمره کامیابه ده و چه فکر کوی چه لده طریقه کردشی سول راشی و کرانشی.
تشکر میکریم از این شنونده های مکتالا تماس گرفتن. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده زمانی که طرف مقابل صلح نکنه شورای عالی صلح چی فایده ای داره و گفتن از این کرده که نباشه بهتر است. اسلام محمد از ولایت لوگر نوشته کرده تا حالا شورای صلح کدام دستاورد نداشته که اونا فقط میخواین صلاحیت بیشتر داشته باشن و بهتر است که به زودترین فرصت لغو شود. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته کرده بودجه که در راه صلح مصرف میشه بهتر است کمور به نیازهای مالی تقدیم بکنن و گفتن در طول 5 سال شورای عالی صلح کدام دستاورد نداشته. پیام ها زیاد هستن، شنونده ها هم در خط تلفن منتظر.
نو اول بوریدون که تنوبت ورکو بیا با پیغامون نور هم ولولو میربانی کوی سب.
بفرمایید. سلام
سلام نیمونه که در این زازه این بپکیانه.
مهربانی که این زازه سب
زما دل نظر کچیر تا زنی 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 ملک ریشی جمکور شما ناوال بگا دو شیانه ایده چی دا بلی من دوره ما چی دی هم دی افغانانو پا زین دی هم دی افغانستان پا زین دی داسی و تجارت تا اول دی سولی علی شورا دا بایم دا پارلمان و دا ولیسی جرگه دا که چیز دا غام ده تا دوی که ده آن تا دون نا پا کلیس و تا که تا وردی که یکم کماندانی سواری سولی علی شورا آغا تراشی نیوزی تی تراشی دا چیز تا که جی سولی بدی تی جی چه انده غسی کومی خلق سینگیری ملایان لرو مشران لرو چه آغا خلقی که دیر کل دیلا پا رزا را اوزی آن یاوار پی تنخواه آنخ نیز بالتا اومنم چه دا سری سولی دا سولی که دیم که پا دی سولی نکی که دی کروزی نکی در دی پینجا تنا بڑی گاتان پینجا مطرا شاتا پا بڑی گاتان و بسی روان دی آن دا دی اومن خلق پینجا پا دی بخشتی که سران پا خو بخشتی که دی سولی سلی باری نولا دی شیدی ملایان ل کلی مسلمان ولا سنگیر ولا دیدی ولا ریکارلا یه تن رسول راشی دنیاو کنید از دوباره دوکن دو وقتی دی پارلمان جوان استان تو زیان دیا بودن تو زیان اول رسول نیی شورا داغ دفتر داغ خاله دیا ولا
دیر منانه کرد ودان سلامت وسی بلا وردن که لروزان معرفی کی
بفرمایید سر رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جیم نگران خبری کن
مهربانی که بسید
رسول علی شورا باید جیر عجلن منحل شد اول نگه دیز ضرورت نو ذکر دا سی دست پا نامو باندی دا یو انکان خان کو ساکر جا غزه که کزه کم زیگی چیر تا والی کم شیال تی لیگی دا دینا که چیر تال تا اضافه شیدل تا بیتر لیگی مقرره اراول را لولین دل تا بدی بلدی ری زیادی پا دی مصرفی گی او دا دم پسلح بدوی باندی نکی گی دا سلح اصلی سبب اصلی عاملین دا جنگ نور سوگ دی جنگی تحمیل کرده دی آر کتان با اللہ شیخ پلا سلح رازی
تشکر سلامت باشین صاحب گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که شورای عالی صلح تا حالا کدام دستاورد نداشته و ما خان لغوی شورا هستیم و از رئیس جمهور میخواییم که اعضای شورا را به سارنوالی گفتن معرفی کنه و ماشایشان را هم قطع کنه.
سخت بقره
خیل آقای عثمان خیل خشمگین هستن. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح فعلی هیچ به درد کسی نمیخوره و هیچ کار را انجام نداده که به خیر مردم و کشور باشه و همیشه کارهایشان تشریفاتی و نمایشی است و باید گفتن این شورا کاملا تغییر کنه و یا کارش تشریفاتی نباشه. و عبدالحیات خاکسار از پروان نوشته کرده که گفته سوال ما از شورای عالی صلحی است که چی کار کردن برای جوانا و گفتن جوانای افغانستان در حال ترک کشور هستند. ساروان صاحب برخی پیام ها
بله. نورو پیغامونو که یو هم دی انجینیر حبیب الله کوچی دی چی دی لوگر لبابوس خیلی کلی دی وی د سول د شورا لپاره حالی زلی پکار دی او کلیشی چی بالاخره دی طریقه په افغانستان کې سول راشي. انجینیر حبیب الله کوچی هم د لوګر لبابوس لیکلی د سول شورا تش په نامه شورا ده، دوی یوازې معاشونه اخلي د سول راوستو وړتیا نه لري. نوید بلوت د هلمند څخه لیکلی دی وای سول د هر افغان هیله ده او په سوله کې باید هغه کسان شتون ولري چې بی طرفه وي او دواړو خواو ته د اعتبار وړ وي. دغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راستولو.
پیام ها هم زیاد هستند. بریم به شنونده ها که از طریق تلفن خیلی منتظر ماندن.
مهربانی که وی آزادی رادیو ده.
مهربانی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سلام.
دغه چې هیله سلامونه د عبدالغفار حکمل تر تخومنې د کندهار ولایت مې مصالح خصای سره په تماس کې ما نظر مې ده چې سروان صاحب چې اول خو د صلح عالی شورا هم چې وی د په هر نامه چې وی چې صلح کوي یا د صلح طرفدار وي هغه که حکومت اشتراک څوک کوي که د طالبانو اشتراک څوک کوي موږ طرفدار یو او د شورا ته موږ پوره هیله لرو خو دا خبره مشکل ده د دې شورا کې راوي چ اصلا دغه شورا چې ده هغه صلاحیت لري چې هغه د سوال مخالفینو سره د حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. نو موږ د حکومت څخه هم دغه هیله ده چې باید دغه د صلح عالی شورا ته پوره صلاحیت ورکړي تر څو وکولی شي چې د سوال مخالفینو سره په یو لارې باندې هغه صلح راولي. ولې خو دغه شورا چې ده دا پوره صلاحیت نه لري، حکومت پوره صلاحیت نه دی ورکوي او د دین چارواکو له خوا څخه دغه شورا په دغه شورا په تشکیل کې لاسوهنه هم شوې ده او هغه کسانو ته معرفي شوي دي چې هغه کسان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، افغانستان کې امن راشي، هغه خپل شخصي اهداف د دغه سولې د عالي شورا د لارې څخه لاسته راوړي. نو د محترم اشرف غني څخه زموږ دغه هیله ده چې باید دا شورا داسې خپلواکه جوړه کړي چې هیڅ دولتي ارګان د خوا څخه په دوی کې لاسوهنه نه وي او دا شورا خپلواکه شي تر څو یو د وسلوالو مخالفینو سره صلح ته موږ او تاسې ورسېږو. او دا ټول افغانان یو ارمان یو ټول افغانان یو غوښتنه ده چې هر ارګان یې که د وسلوالو مخالفینو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه چې صلح غواړي یا حقیقی په هر ترتیب چې کی افغانان په لویان دي او زه خپل په لویان دي زه خپل تاییدوم او امید کوم
ډیر مننه ډیر مننه. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ ځکه چې اوریدونکو ډیر دي چې نور هم وکول شي نظر سرګن کې بل اوریدونکو لرو
به فرمایئ صاحب مهرباني کړئ.
بارز سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم ساران و شنوندگان تان نیازی هستم از فرمایئ
به فرمایئ صاحب.
بله مهربانی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته ما در قبل الان البته بالای شورای عالی صلح البته نظریاتی داشتیم که ما از قبل طرفداری بودیم که باید که شورای عالی صلح هر چیز زودتر باید که منحل لغو از بین برود. ببینید متاسفانه امروز 72 نفر عضو شورای عالی افغانستان میباشد، 72 نظر میباشد، یکی طرفدار صلح یکی مخالف صلح.
یکی با یک کشور دیگه با دیگه کشور، یکی با در داخل خدمت یکی در خارج خدمت. البته نظریات در مجموع در یک تضاد بوده و شکل یک بم را گرفته و به خود انفجار داده. متاسفانه شورای عالی صلح افغانستان، البته روز اول تا به ادمیر، البته در طول 5 سال 5 کارم دی بزرگ کمک کرده است. ما متاسفانه ایفی پول، ایفی بالا نشست های، ایفی بالا وقت هایی که زیاد شد، بجز البته نتیجه صفر دیگه کنم دستاورد نداشت. ما ببینید شما البته در طول همی بالایی که مصرف شد، در طول که همی بالا موترا و نشست ها و مصارف بجای شد، اگر این بالای همی نیروهای امنیتی البته در کارهای که حوالت عامل منفی همی برا انداخته می شد، با خدا قسم از کشوره حالی که نتیجه بیشتر می بود. ببینید ما شما جنگ فعلا جنگ ما حالی که ما شما مشخص شده که جنگ با کی است، علیه کی ما شما صلح مذاکره کنیم. بعد شورای عالی صلح را باید که یک شورای عالی نظامی می ساختن تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان تقویت تنویر تجهیز نشود و همون کسانانی که خودشان گردن بالاخره دست دراز نکنن به طرف دولت افغانستان، آنها را تا به اندازه سرکوب کنند که در نقطه باید که اینها را از بین ببرن تا واداشان بالاخره بیان که به خود اینها باید که طرف دارستان
کنیم.
بله، باید صلح با پاکستان، صلح با کشورهای منطقه، صلح با کشورهای دیگه کنه که علیه اونها باید کمی کسانان که علیه دولت افغانستان میگن به نفع اونها کار میکنن. این شورای عالی صلح افغانستان تو بی نتیجه است و چیزی باید که منحل و کسانانی که در این البته وضعیت داره چیزی تر البته با بانک قانون سپرده شد که اینها کدام کاری اساسی را انجام ندادن.
تشکر از شما عزیز سیب، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است،
خبری اوکی؟
سلامونه کاروان ساتاو دادی رادیو ټول
سلامات
دادی رادیو کارتون کوي د ټول
سلامات اوسې مهرباني کوي
اکوډیان نه کنه دا ورته زما څخه سره چې امریکایان او غربیانونه غواړي چې افغانستان کې ټول راشي ځانه سي دې ساتي کانال د هلي زلي ونه کې دی انګل دغه طالبان او دې نه چې پاکستان کې دغه د نړۍ په دغه پاکستان کې جنگونه کوي د امریکا او د پاکستان د رسپانا سلا د چپل افغانستان د غوښتل چې دی دغه باندې سره پلان د چې د افغانستان خپل مونږ نه دی خپل بل خلک دی مونږ نه کې بل څه نه شي وژل
سي. یعنی د سولې شورا په اړه کې هیڅ نظر نه ورکوي؟
د سولې شورا ما چې د ټول اسکان کې مستقبل
څو لس کال ګورې نه کېږي. دا خبره ډېر اوریدونکو مخکیم وکړه، پنځه کاله کېږي، د څوارلس کاله البته د جنجال روان دی، خو لیکن د سولې شورا پنځه کاله کېږي چې جوړه شوې ده. پر حال ډېره مننه بل اوریدونکی لرو. نه ټلیفون یې قطع شو،
څو پیغامه به خیلی پیام ها زیاد داریم. سروان صاحب، شنونده ما سمیعالرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند نوشته کرده که اگر شورای عالی صلح و کشورهای خارجی صادقانه عمل بکنند، صلح در افغانستان می آید. عبدالحی از بادغیس در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح هیچ کار کرده نتوانسته. و یک شنونده دیگه ما به نام هدایت الله نوشته کرده که شورای عالی صلح فعالیت های چشمگیر نداشته و باید منحل شود.
د غزنی له زنخان ولسوالی څخه ولی جان لیکلی دی، د سولې عالی شورا په د هم څوارلس کلونو لیکلی دی، موږ به ورته اصلاح کړو، په پنځو کلونو کې کار نه دی کړی او څه تمه ورته نشته. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي، د سولې د عالي شورا څخه غوښتنه کوم چې ستاسو په مامورینو کې بې طرفه کسان نشته، د سولې شورا کسان باید بې طرفه وي. یو بل اوریدونکی شفیع الله عمرزی له کندهار لیکلي دی، وایي د حکومت ناکامۍ دومره ډېرې دي چې د سولې شورا پکې اوره کړه. او همداراز زمری له کابل څخه لیکلي دي چې وایي د سولې شورا د حکومت له خوا ده، نو مصارف هم د حکومت او امریکا له خوا ورکول کیږي ځکه طالبان پې باور نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست ویلي دی یو خبره ورته وکړو چې هغه بیا وایي چې که دا خلک چې دومره مایوسه دي له دې شورا، هغه وایي چې تر اوسه پورې په دې شورا کې د سولې هلې ځلې یوازې دوی نه کولې، بلکې مختلف چینلونه ول چې د سولې په برخه کې کار کوو، نو ټول وخت دوی ته نه وسپارل شوی ځکه د دوی کار دومره نتیجه نه لرله.
بله، ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چه گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم. شاید خلا کوزاد هستم از کابل، زحمت دادم.
بفرمایید
دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی.
سلامت باشین صاحب مهربانی.
شورای عالی صرف باید نظر یک چیزی هست که با تایید حرفای دوست ما قبلا صحبت کرد.
بله
سر. اول باید حکومت ما، دولت ما اولا باید ایرا باید بسنده که ما با کی باید صلح بکنیم. صلح باید از کجا شروع شود؟ نظامی های نقطه بسیار دورترین نقاط کشور آشه و عباده برش نمیرسه، تشکیلات برش نمیرسه و یک ضعف دولت برای مخالفین نشان میده و هیچ مخالف حاضر نیست که با یک رقیبی ضعیف صلح بکنه. اولا باید نیروهای امنیتی ما تقویه شود که نیروهای امنیتی ما در گوشه و کنار افغانستان که این مخالفین دشمنای ملت افغانستان را سرکوب بکنه که اونا باید مجبور شود که در پروسه صلح به اونا باید صلح پیشنهاد بکنه. نه اینکه در ما یک افغانستان یک دولت است اما یک اونها یک گروه کوچک است. 5 سال است که دولت افغانستان با تضرع با عذر و زاری دست گدایی را دراز کرده صلح برای ما گدایی که طلب میکنه. دولت افغانستان صلح از مخالفین در گروه کوچک که از سوی سازمان های استخباراتی جاسوسی بیگانه حمایه میشه دست گدایی را طرف از اونا دراز کرده. من نظر این است که باید دولت یک موقف روشن‌تر بگیره در برابر صلح، در برابر سیاست خارجی خود و دولت باید یک سیستم سیاسی را ایجاد بکنه که تمام ملت افغانستان نیروهای امنیتی به خاطر دفاع از سیاست مشتاقانه جان فشانی کنه و از او با تمام نیرو باید حراست و دفاع بکنه از او سیاست.
بله سر.
هنوز سرباز ما کشتن میشه، هنوز نمیتونه که ما به خاطرش شهید میشیم.
تشکر سب، سلامت.